افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجملان لخ په نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په کابل کې د ورستوي دوو بومي حمله لامل د یو شمیر ټپیانو وضعیت نازک دی نور ریپورتونه لرو خو په ل خبرونو کو محمد حدیث پردیس ته افغانستان او نړۍ خبرونه دروري
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شو کسانو شمیر یو څلويختنو ته لوړ شوې ده په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سا کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو خبر ورکوي او د سعودي عربستان لوی مفتی عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شو کسانو شمیر یو څلويختنو ته لوړ شوې ده دا وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لس ته نخې د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجرو پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل
د نړیوال
سیمه کې د نړیوال وزارت دفاع او د وی په حمله کې چې د دوشنبه په ماسپخین د ملي دفاع وزارت ته نږدې وشو یو څلويختنه وژل شو او یو سل لس ته زخمیان دي د خاغلی مجرو پوینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سکال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ورکړ د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قائم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی سرویګانې ښیي چې سکال په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله زیات کوکنار کرل شوي دي خو هغه څرګنده نه کړه چې په دې اړه رسمي ارقام به خو هغه ویل چې په دې اړه به رسمي ارقام د پنج شنبه په ورځ اعلان کړي د ښاغلي قائم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سګنی کښت په اړه د سروې پایلې به نن چهار شنبه د اتریش په پلاسمینا ویانا کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرانس کې مطرح او وسیړل شي د چارواکي ټینګار وکړ چې د امنیت خرابېدل او د مخدره موادو له کښت سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو کمیدل د کوکنارو د کښت د زیاتېدو عمده عوامل دي افغانستان په نړۍ کې د اپیمو یا تاریاکو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول د فراه د معرف رئیس محمد صابر فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مامورینې له اناردرې ولسوالۍ د فراه مرکز ته په لاره کې تښتول شوي دي ښاغلي فاروقي وویل چې دواړه مامورینې بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشي کړي د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او وروستی کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په روزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه پرون ویل شوي چې دې وسلوالو په ټرینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلواله نښته کې پنځه پولیس وژل شوي او لږ تر لږه اته تنه زخمیان شوي هم دي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه ده سعودي عربستان لوی مفتی عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي د سعودي عربستان لوی مفتی دا خبره په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې ده شیخ عبدالعزیز بن عبدالله پرون سه شنبه له یوې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د مجوس اولادونه دي او د هغه په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د ایرانیانو دښمني اوږد تاریخ لري مجوس د زردشت د دین او نورو هغه باورونو پیروانو ته ویل کیږي چې د اور عبادت کوي تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شوه چې زیات شمېر ایرانیان وو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي روانونه پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکي له هغو کسانو سره چې د حج لپاره ورزي ظالمانه چلند کوي خامنئي په دې اړه چې د مکې او مدینې د چارو مسؤلیت چاته وسپارل شي ته بیا غور وړاندیز هم وکړ د ایران حکومت د حج په مراسمو کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه له سعودي چارواکو سره د مذاکرې تر ناکامېدو وروسته سکال حج ته پر تګ بندیز اعلان کړ د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلاسمینه بشکک کې د چین پر سفارت حمله کوونکي وپیژندل شو. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون سه شنبه ویل چې حمله کوونکي د تاجکستان پاسپورت درلود او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم و. د تیرې سه شنبه په ورځ یو سړی له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر ته په بشکک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره سم چاودنه ورکړه چې حمله کوونکي پکې ووژل شو. په دې حمله کې د چین د سفارت درې قرغیزي کارکوونکي هم ټپیان شول. او وروستی خبر د استونیا پوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازه پرته د دې هیواد هوایی حریم ته ورتیره شوې ده. دا څلورم ځل دی چې روسیه پر روان کال کې د استونیا پر هوایی حریم داسې تیری کوي. د استونیا پوز پرون سه شنبه په خبر پاڼه کې ویل چې د روسیې یوې ترانسپورتي الوتکې په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یوه ټاپو وینډلو کې لږ تر لږه یوه نیمه دقیقه پرواز کړی دی. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبریالان ته ویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایی حریم تیری نه دی کړی. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو حدیث پر دې سوچې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واره ول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دو بومي حملو په ترڅ کې د یو شمیر ټپي شوو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی.
د کومول دې هم خبرو چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ادارو دا ډول خستی عملی جنگی جنایت دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق
هغه حملات چې د ملکی وګړو، د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او عمدی هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي.
لاهوریه مصدق سره بشپړه مرکله رو. دا به مو وری چې د اصلاحاتو او خی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي په ادارو کې اشخاص د ورتیا او پاساس نه دي ټاکل شوی. د اداري فساد یو نوی ریپورت روښانوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د سون مواد د افغانستان په آزادو بازارونو کې پلورل کیږي. دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوه بومي بریدونو له امله یو شمیر ټپي شوي کسان په نازک روغتیایي وضعیت کې دي. د دې وزارت چارواکي وایي په خپلو روغتونونو کې د زخمیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري او له ټولو بشري امکاناتو کار اخلي چې د ټپیانو سمه درملنه وشي. یو شمیر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخې ته دوه چاودنې ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې پر سی برید غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې وروستۍ عملی غندلې وای پر ملکی اهدافو قصدي عملی جنگی جنایت دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زیز خاورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمیر زیات شي. د امیر روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې د وژل شویو شمیر یو څلوېشتو ته لوړ شوی او یو څلس تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیايي وضعیت باندې اندېښنې وړ دي. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وو چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي دي روغتیا او سلامت لازم تدین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیايي وضعیت د زیاتې اندېښنې وردی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمی محمد داوود رویټرز خبری آژانس ته وایي
میا قطر خون هم د وجود مباش علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانه شون هیڅ ترس نداریم.
په کابل کې د سیشن به پښپا هم په وسلواله حمله کې لښت لږه شپشتنه زخمیان شوی دي. دغه وسلواله حمله یو لساته روانه وه او بل اخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی پوینه د دریو حمله کوونکو په وجلو پایته ورسیده. د پاملرنی نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستول خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه چیرې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو. خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پانه کې د دې سازمان د مشر وولفگانګ جامن په حواله راغلي د سیشن به د شپې حمله هغه تشدد سرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرین نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشری مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشری مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. د نړیوال سازمان هم په کابل کې د ورستیو حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکي څیړنې وشي چې په کابل کې د ورستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان وو کنه. د نړیوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکي مرستندویه ادارو او ملکي وګړو حملې جنګي جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکي هوریه مصدق پر ملکي اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکي تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله به وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمه او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترسکی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وسلوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې ورستي حمله د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوه بیل پیل سره اعلان کړی وو. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت خرابېدو یو دلیل له دې هیواد د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
And I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی، دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استر شوی دي. که په کابل کې ورستي درې حملو ته وګورنو، زما په فکر کې امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای، شاید چاودیدونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اسهر پوانتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستي حمله غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستي حمله غندلې دي.
و موریدل چې د امیر روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت تنګدي په 2014 کې د وشل شو شمیر یو څلويخت تنو تلول شوی. د وزارت همدارنګه د ټپیانو شمیر یو سل لستنخي. د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر وحید مجرو پرون ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. فرشتي جلالزی له خغلی مجروح سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د روغتیایي اسانتیاو په اړه پوښتلې.
ټپیان هم د روغتیا وزارت روغتونو ته هم د دفاع وزارت داخلي وزارت امنیت روغتونو ته انتقال شوي او فهمانګي او مفاهیمي په منځ کې موجود دي. هغه ټول اړین روغتیایي خدمات او امکانات چې دا ته پیان لپاره هم دي لاسونه نیول شي، هم د روغتیا وزارت هم هغه روغتونونه چې د خارجیان د خوځو د خارجي منظور لخوا حمایه کیږي په کابل کې ټپیانو د درملنې په برخه کې د اوس لپاره کوم داسې مشخص مشکل مخنیوی
دی. د زخمیانو وضعیت څنګه دی ستاسې د معلوماتو پر اساس؟
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دي. زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار وي چې خپل بندگی حق وي چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دوی روغتیا هغه لازم تضمین وشي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستۍ حملې تاسې څومره تر فشار لاندې راوستیاست؟ خپله دغه د عامې روغتیا وزارت څومره امکانات لري چې د دغسې حوادثو سره مخامخ کیږي؟
تاسفانه کابل کې په آخر کې د ښاري او امنیتي مشکلات زیات شوي، خو عامې روغتیا وزارت د ټولو خپل بودیجوي او بشري منابعو محدودیتو په اړه کې د څو کالو په ځای تجربو په لاسته راوړلو کې د دې توان اوس انشاءالله لري چې داسې حوادث په مؤثر ډول د کوشش کول کې هغه لازمه او اړین خدمات وړاندې کړي. د دغه حادثاتو د وقایع او د مړینو تعداد ټیټولو لپاره نور هم د کابل د دولتي روغتونو کې د هم د بشري منابع او هم د تخنیکي د لازم اخلاقي د لازم د نور د ظرفیت لوړولو اړتیا ورته شته، او د عامې روغتیا وزارت برنامه په دې دی چې د څلورو سو کولی هم د کابل امبولانس ظرفیت تر دې نه زیات کړي، او په عین وخت کې هغه امکانات چې زموږ روغتیایي مراکز دي چې ورته اړتیا شته څلورو سو کولی چې هغه جدي واقعات چې د اوس لپاره هېواد کې د درملنې امکان نشته محدود دي، د درملنې ظرفیت د کابل نه بهر نور مراکز ته انتقال کړي څلورو سو کولی چې د جون په سطحه او د ولایت په سطحه هم دغه ظرفیت موجود.
نو ډاکټر صاحب، بیا ولې ځینې خلک شکایت کوي چې وای پروختونونو کې د کثافات او پروختون کې د وینې او د اکسیجن د دغو ابتدایي وسایلو د نشټوالي له امله وای د زخمیانو وضعیت ډیر د خطر سره مخامخ دي؟
د نظافت مشکل هغه شکایت تاسو تکرار وای، دا شکایت د وقاله او نیم کال مخته پوری اړه لري. د دې مشکل دا چې کابل کې روغتونونو د تعمیرونو تقریبا 50% کاله مخکې جوړ شوی او د کانالیزاسیون او ستاسو مشکل درلود، ما قد پر هغه مشکل د رسېده رسېږي شو او د اکسیجن د تولید او د توزیع امکانات روغتونونو کې موجود دي، او اکثر روغتونونو کې او بعض نور هم کار لاندې دي، او د دې نه ځکه چې تاسو څنګه چې څنګه کې شته هم آی سی او واخو مثلا یو ساده مثال د کابل جمهوریت روغتون دی چې یوازې موږ 50% عاجل مدرن امکانات سره مجهز څنګه تیر کال کې فکر کاوه چې موږ کولای شو چې په تلحاو زموږ وطنوال وخت ورته اړتیا پیدا کړي اگر وختونو کې وانه درملنې خدمات به ته وړاندې کیږي. وخت چې انتحاري او حادثه مختکیز متاسفانه زموږ وطنوال همکاري کوي چې عام روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکونکو سره محدود دی، په سلحاو کسانو د عاجل څانګې ته مراجعه کوي. اول ساعت کې د وینې د نظمي عمده لامل دا دی چې د یو ټپي دپاره تر شلو نه زیات مواقع کې پایواز ورسره راځي، او دا هم تاسفانه د عامې روغتیا وزارت او روغتونو د یو لوی مشکل پیش کړی.
تاسو د کومو هیوادونو سره قرارداد لري ډاکټر صاحب چې په عاجلو حالاتو کې خپل مریضان د وخت ضایع کېدو څخه پرته انتقال کړي؟
سیاسي قرارداد کوم مشخص هیواد سره امضا شوی نه دی، په نن کې هیلو هغه اکثر لازمي امکانات په کابل کې موجود دی. داسې مشخص موارد نشته چې موږ ونسو کولای چې هغه مریضان چې عاجل خدمات ورته اړتیا شته وړاندې نه کړو. په ثانوي خدمات به بیا اکثرا موږ انډیا یا ترکیې ته مریضان چې مشخص کیسونه دي چې انتقال شي یا پاکستان ته انتقال کیږي.
دا عامې روغتیا د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح وو چې د کابل د وروستیو بومي چاودنو د ټپیانو پر روغتیایي وضعیت او همدارنګه د دا ډول پیښو په وړاندې د عامې روغتیا د وزارت د چمتووالي په اړه څرګندونه کولې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکي خلکو، ملکي اهدافو او مرستندوی ادارو قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. د سازمان په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې دا حمله په عمدي ډول پر ملکي وګړو شوې څېړنه وکړي او عاملین باید مجازات شي. په کابل کې په دې وروستیو کې پر امریکایي پانتون په برید کې ګڼ شمېر خونکي او زده کوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت ودانۍ او په کابل کې د پاملرنې په نوم د نړیوالې خیریه ادارې دفتر ته نږدې په وروستیو بریدونو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. فرشتې جلال سید د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو لسارون کې حوریه مصدق سره مرکه کړي او پوښتنه ترې کړې چې ول دا سازمان ټینګار کوي چې داسې بریدونو ته د جنګي جنایت نوم ورکړل شي. حوریه مصدق وایي
هغه جنایت چې جنګي جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو پا پرانا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او عمدی هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمه او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترسکی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېر پېښ شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنگي نړیوال جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یو ډله یا یو ګروپ په دا تیرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې د خپل د لومړني سیرنه ترسره کړې ده او اوس هم افغانستان د سیرنو پلان دي ده. خو موږ هیله لرو چې ان شاء الله په ژر تر ژره هغه جنگي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی ده، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
دوستانو، هوریا مصدق د بخنی پنړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکو و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په مجمل تورمان ته غوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان په ځنګړي ډول د کابل د وروستي ناسم امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه یو پوښتنه مطرح کړې چې خپلې ځوابونه هم ورکړي دي. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکلي که دښمن کمزوري بولو بیا نو ولې وضعیت له کنټروله په وتلو دی. د ویسا په وینا ځوابونه دوه کېدای شي، دښمن کمزوری دی خو حکومت تر هغه هم کمزوری دی، او یا دا چې حکومت ډېر کمزوری نه دی خو دغه بریدونه د لوړې کچې پلان شوي دي چې مخنیوی یې ناشونی. د سرمقالې د لیکوال په وینا کې لومړی حالت وي حکومت د خپل ضعف ټکی چې ډېر ښکاره دي له منځه یوسي، او که دوهم حالت وي د رواني جګړې د ځواک پر معادلو د فکر وکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر کابل د وروستیو بریدونو تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. هیواد لیکلي دغه تاریخي دښمنې کړۍ تل هڅه کوي چې پر افغان حکومت خپل نفوس او غوښتنې ومني. د هیواد د سرمقاله لیکونکي په باور په کابل کې د وروستیو بریدونو هدف هم پر افغان حکومت فشار راوړل دي، خو د فشار راوړونکو یادو کړیو پاړه په څرګند ډول څه نه دی ویلي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت باید نور هم ویښ او د دښمن هدفونه شان کړي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، طالبان نشي کولای چې له خپلو ملاتړ کوونکو پرته په یوازیتوب سره په پلازمینه کابل کې دا شان لوی حملې پلان کړي. د مطلب د لیکوال په وینا دا حملې د سیمې او نړۍ په کچه له وروستیو بدلونونو سره تړلې دي، او دا حملې د امریکا او پاکستان د اړیکو د سړېدو او له هند سره د امریکا د اړیکو له پراخېدلو سره تړاو لري. د مطلب د لیکوال په باور پاکستان غواړي پر افغانستان خپل فشارونه زیات کړي او په کابل او نورو سیمو کې وروستۍ حملې د دې لپاره دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او جګړې په برخه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل شتون تضمین کړي.
لویدیز ورسپانو هم د افغانستان په ځنګړې توګه د کابل په وروستیو بریدونو مقالې خبرې کړي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د لویدیز کڼو چاپي خبرونو په کابل کې د دوشنبه او سه‌شنبه د ورځو د بریدونو مسله څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دا په افغانستان کې د اوړي د بریدونو د سلسلې تازه حملې دي چې په کابل کې پر حکومت او لویدیزو اهدافو ترسره کیږي. ورسپانه د دې بریدونو په ترڅ کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د نږدې دوه اونیو مخکېنی برید ته هم اشاره کوي چې ډېر لستنه پکې ووشل شول. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبه د ورځې برید ډېر خلک په کابل کې اندېښمن کړل. ورسپانه بیا لیکي چې د دفاع وزارت سره په چاودنې کې د جګپورو چارواکو له وژلو داسې ښکاري چې هغیانو پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. د فشار خبره د لویدیز وی بلې ورسپانې انډیپندنت په دې ډول کړې ده چې د کابل له بریدونو داسې معلومی شي چې طالبانو د افغانستان د حکومت پر ضد چې لویدیز یې تر شا ولاړ دی بریدونه سخت کړي دي. وال سټریټ جرنل رسپنې بیا تر ډیره د کابل د وروستیو پیښو خبري اړخ راخیستې ده چې څو تنه پرې پیښو کې ووشل شول او څو تنه ټپیان شول. د رسپنې د مقالې په سر کې یو عکس چاپ کړی دی چې په کې لوګیش کاری او په چاودنه کې خرابې شوی وسپنې تر سرګو کیږي. وی مجلې هم د کابل د بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډیپلوماټ مجلې لیکي په افغانستان کې لورستو پیښو داسې ښکاری چې د حقانی شبکې فعالیتونه په دغه هیواد کې زیات شوي او دا شبکه په یو ډول د طالبانو په مرکزی قوت بدلیش. خبرونه بیا زیاتوي چې اسلام آباد د دې ډلې پلوي کوي او امریکا هڅې پیل کړې دي چې پاکستان له دې عمل وغندي. خو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د کانګرس مخې ته غلی شو او دا خبره یې واضح ونه کړه چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. ډیپلوماټ لیکي پاکستان د نوې ډیلی او کابل نشته کېدو ته اندېښمن دی او په کابل کې د دوشنبې په ورځ درې چاودنې شي یو ډول عکس العمل وي. خبرونه بیا لیکي د افغانستان په ختیځ کې د حقانی شبکې پلاس په وروستیو کې د دوو ولسوالیو سقوط هم پر دې دلالت کوي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د هند او امریکا ګډې هڅې اغیزمنې کړي.
د اصلاحاتو او خې حکومت پلی په پرخه کې د ولسمشر ځنګړې استازي وایي چې په ادارو کې اشخاص د ورتیا او پاساس نه دي ټاکل شوی. احمد ضیا مسعود د خبرې د سی شنبې پورز د پخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د پنلسم تلین په مناسبت وی جوړ شوی غونډه ته وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم دا مني چې نور د افغانستان روان وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. د اصلاحاتو او خې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبې په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خغلی مسعود ویل چې په دولتي ارګانونو کې وسمهال اشخاص د ورتي او په اساس نه دي ګمارل شوی،
یا په خاطر علاقمندیای سیاسي یا به خاطر علاقمندی
های سیاسی او قومی لیوالتیا په اساس پیدارو کې داسې اشخاص ځای پر ځای شبی دي چې د افغانستان خلک هر ورځ یې انبینی او د اوسنۍ شرایطو دوام واکن د افغانستان خلکو ته د زغم وړ نه دی او د افغانستان خلک نور نشي کولای چې هر ورځ د دې شهیدان میچی خپل بچان د جفاکار او تروریستان په وړاندې حتی په پلازمینه کابل کې لاله سور کړی
برابر تروریست های جفاکار حتی در مرکز کابل از دست
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تسیرمه په دوو انتحاري حملو کې د دغه وزارت د 15 منصبینو په ګډون 15 دشتنه وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول. په دولتي ارګانونو کې د اړیکو په اساس د ګمارنو خبره تر دې وړاندې هم شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې په دې ورسېو کې ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې ګمارنې د ورتیا او په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال د خغلی مسعود له کارنامو یادونه وکړه او ویل چې د خغلی مسعود له سیاست څخه باید په اوسنیو شرایطو کې ګټه واخیستل شي.
از شجاعت شما شنیدین، از سیاست مداری شما شنیدین،
د خغلی مسعود له شجاعت سیاست نه تاسې اوریدلی، له قومندانۍ نه تاسې ټول خبري است. په دې برخه کې واس یو بیلګه کافی ده چې ناټو او د هغې ټول امکانات د دښمن په یو طرف کې او د امیر صاحب له حدی اقل امکانات سره بل طرف هم دغه د دښمن په وړاندې دا بیلګه کافی ده.
په دې غونډه کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم ګډون کړي وو او له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان روانو کړکیچنو شرایطو په وړاندې باید جدي اقدامات وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو تاسو زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. که د انټرنیټ اسانتیا لري بیا نو چې هر چیرې کولی شي چې زموږ د ویب پاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورټونه، ونیس پروګرامونه او همدارنګه خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرې زموږ ویب پاڼې ته ورشي هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو لینکونه موندلی شي او له هغې لارې کولی شي چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره څرګند کړي. وخت په افغانستان کې 10:30 بجې شوي. محمد حدیث پردي سغوګدو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو کسانو شمیر 1.3 تلوړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د فراه د معرف ریاست 2 کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت وایي په روزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې ووژل شول. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. د استونیا پوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازه پرته د دې هیواد هوایي حریم ته ورتیره شوې ده. او د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی وپیژندل شو.
دوستانو دا او د دې خبرونو تفصیل تاسو کولی شئ چې په azadiradio.com زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستۍ خبري مرکه راخلو. د جانخیل ولسوالۍ وړمه ورځ بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سناڅۍ وونې جګړه روانه وه او له دې امله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځایه او امنو سیمو ته ډېرې د څمکنیو ولسوالۍ ته کوچېدلې. دا چې دغه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي او له کومو ستونزو سره مخ دي، زموږ همکاري سهیلا حسرت نظمي په دې اړه د پکتیا د والي له ویاند نقیب الله اتل سره مرکه کړې ده. اتل د دې پوښتنې په ځواب کې څومره کورنۍ د جګړې له امله بې ځای شوي ازادي راډیو ته وویل.
د جانخیل ولسوالۍ نه د جګړې له امله تقریبا موږ سره چې سب دي زموږ ټیمونه هلته رسېدلي د ولایتي ادارې د خوانه تقریبا 3 کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی څمکنیو ته راکډه شوي دي او دغلته یا د خپلو خپلوانو کره اوسېږي یا په نورو سیمو کې اوسېږي. ولایتي اداره په پام کې لري سره له ننه د دې لپاره تدابیر نیول شوي، مخکې وونه وړاندې هم د دې لپاره پلان جوړ شوی و چې دغه خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. نو موږ سر در نه په همدې باندې کار کوو چې دغلته ادارې یا بیا حکومتداري بیرته فعاله شي په ولسوالۍ کې.
بله، آیا ویلی شئ چې په دغه ولسوالۍ کې کورونه، بازار او رسمي ودانۍ ورانې شوي دي، تر کومه حده ورانې شوي دي او کورنۍ له کومو ستونزو سره د بیا ځای په ځای کېدو په صورت کې مخامخ دي؟
او د سیمې خلکو چې موږ ته شکایت کړی دی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو د ځینو خلکو کورونه سیزلي دي، هغو خلکو کورونه سیزلي چې چا پنانه ورکوله، په زور دغلته اوسېدل او ولس د سپر په توګه کارو. همداراز ځینو خلکو چې د دوی په اصطلاح بیعت ورسره نه کوو یا دوی سره ملاتړ نه کوو، هغه خلک یې زورولي یا دوکانونه ورسېزلي دي. او دا په کم شمېر کې دي. مرستندویانو ژمنه کړې چې په د دې ولسوالۍ د خلکو د ژوند د بهبود دپاره یا دوی ته د کارموندنې دپاره دغلته ځینې پروژې عملي شي او دوی ته چې کومه خساره یا تاوان رسېدلی دی دوی سره موږ غږېدلي وو. ځینو منلی چې دوی سره به د کورونو په جوړونه کې او همداراز دوکانونو په رغونه کې بیا مرسته کېږي.
بله، دغه مرستې چې کېږي په دې کې کوم معیارونه په نظر کې نیول کېږي او د کومو ارګانونو لخوا مرستې کېږي؟
ولایتي ادارې دلته چې په خپله پکتیا کې کوم مرستندوی ادارې کار کوي دوی سره وغږېدل، راوم غوښتې ناسته م ورسره وکړه. ځینې غواړي په بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي، یا د ولسوالۍ د ودانۍ په تعمیر په جوړولو کې، یا د حکومتدارۍ په فعالولو کې، یا د ولسي خلکو سره مثلا هلته کاریزونه دي د ځینی موسسي غواړي امرسندوی ټولنی غواړي چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې هم خپل کاريزونه پاکي بیرته او هم دوی ته د کار یو زمينه برابر شي. نور پروژې مونږه په پلان کې لرو دوی لپاره چې د خلکو ژوند ورسره ښه شي. امدار ز روغتیا په برخه کې چې خلک تل روغتي اسانتیا او تلاسرسې نه لري دوی لپاره دارو درمل یا خونیزه برخه کې واز یو خونځه تلل شوی نور خونځي التفعالو نو موږ کوشش کوو چې دغه خونځه بیرته د ولسی خلکو په مرسته باندې پرانیزو او کوم امکانات چې د دې لپاره پکاريږي هغه بیرته مهیا کړو.
د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل سره مو مرکه ورده دوستانو په همدې مرکه سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ګوړې د کور کلی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار لا یادمه بسې
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه می ومني. په موټر کې د کمربند تړل د ترافیکی پیښې پر وخت څومره د مرګ ژوبلې کچا کمولې شي.
دا سیول کې وسړي چې په لاس کې دا ډرایور نیولې دومره تکیه دومره فائدہ رسي نو کمربند نه تړل نو ډرایور کار چیر د کشش نه وو ته کل درس ډالې نه وو ته کلار خو نه وو زین نه پاتې کی.
موټر کې د سفر پر وخت له کړکۍ او دروازې څخه د ماشومان لاس او سر ویستل څومره خطرناک کار دی.
د سنگل لګیدلې ده یا سر لګیدلې یا د شي پاس په موټر کې ناشتي ماشوم د پښې د غزولې له خو بل لارې په راشي د پښې تر ویلې دي.
نن په امدیا کې لږی ګول ازادي رادیو سره اوسئ. درمن دوستانو خو تاسو به هم خبر یاست چې په بهر ملکونو کې د موټر چلول پر وخت د کمربند تړل ضروری کار دی. څوک یې و نه تړي په قانوني لحاظ جرم کیږي، خو په افغانستان کې لکه څنګه چې نور قوانین دومره نه مراد کیږي د ترافیکو د قانون د قاعده هم خلق نه مراتبي. که کوم یو ډریور کمربند وتړي هم د نور لخوا یو ډول تمسخر وربند کیږي. د کمربند په قدر هغه کسان ښه پوهیږي چې ټکرې کړی یا په موټر کې دننه زده او زخمی شوي او یا هم د موټر له آینې او دروازې څخه بیرون ډیر لري گذر شوي وي. په پیل کې په همدې اکله د څو هغو کسانو خبرې اورو چې د کمربند د نه تړلو له وجې له بدو پیښو سره مخ شوي.
پیښې مې پنځه ځای اکسیډنټ کړی ده. ماته سې بل ګاډی راغی وی او هله ما وزې لاندې خطا کړو موټر هم دروازه راسوړ او مهاجه هم خوښ کړو مګر هغه دا کمربند دا کولای شي چې له موټر ونه وځي او موټر کې ځای په ځای پاتې شي.
سیاتو سیمه ته دوی شرازی بلار باندې را د ډیر لوی حادثاتو لامل ګرځيږي چې دا څومره د مخ کې هم د منګه په سیمه کې تقریبا د شپږو کسانو د مړینې لامل وګرځیدل. چې په دغه دوی لار چې سالانګو د کابل ترمنځ د پدې لار کې سره ټکر وکړ درې کسان دوی کورنۍ په شهادت ورسېده او درې لبل جانب په شهادت ورسېدل. دا یو پیښه نه ده، دا سیورته پیښه ډیر شوې دي. دا خو هغه پیښه چې منګه په خپل سترګو لیدلې.
ما زوی ډاکسن ګرځولا کمربند نه وتړلې، کمربند نه وتړلې چې ډاکسن اوښته و دایته ورسوي. هغه ډاکسن چې په وتلې په مغه تلې خو دایته خطا سوی د سر لګماتو. بیا په روس کله چې ټکر کړی کمربند تړلې و ټکر کړی و نو د دې یو ځای نه وزوبل.
د کابل اوسیدونکو جمال چې 15 کال موټر چلولای وای خپلې عملاً د کمربند غټي لیدلې دي.
ما کوم وخت ټکر وک نو دا ټکر په وخت کې خامخا چې موټر کل سلویم یو جړکا سړی ته ورکی
نو د جړکی په وخت کې ما ډیره فائدې لیدلې ده ځکه زه همیشه تړم که د څنګه له خوا یې که مخې خوا یې شر خوا نه دغه ډرایور چې کوم وخت کې کمربند تړلی موټر له هغه سره مخ کیږي لکه اکسیډنټ سره ټکر کیږي نو داسې لکه یو سړی چې په لاس کې دا ډرایور نیولی وي دومره تکیه دومره فائده رسوي ما چې بریکونې هغه موټر کابو نه شو موټر ته ورسېد چې ورسېد ور ولګېد چې ولګېد زه هېڅ ما ته کوم جټکه را نغله سې بېخي په خپل هغه کې پاتې شوم وجود تن کوم تاوان نه رسېد زه تنګي راته پیدا نه شول نو په خپل کمربند پیدال ته ما وویل چې زه په خپل ځای چې کوم چوکۍ نه شم هغه سې پاتې شوم نو که کمربند نه یې تړلې نو ډرایور کار چېرته که شیشې نه ووت او که وروسته ډالې نه ووت او که لار خوا نه ووت په ځای نه پاتې کېږي
ځینې وخت بیا ډیری کسان سره له دې چې پوهیږي که کمربند ونه تړي د پیښې پر وخت ډیر ژوبلیږي بیا یې هم نه تړي ظاهر الکوزی وایي کله چې له ملګرو سره په میله تلو ټکر یې وکړ دا چې کمربند نه و تړلی ډیره ضربه یې ولیده
درې کسان پکې ژوبل سو هغه کسان ژوبل سول چې کمربند تړلی نه وو کوم هغه کس چې سلیمان نومېدل زموږ ملګری و زموږ صنفی و هغه کمربند اچولی وو هغه سیب سو هغه ته کوم ضرر نقص نه وو کله چې موږ د ننګرهار په شبخانې ته لاړو ما باندې او د موږ درې وړه ملګرو باندې سیرونه تېرو او سلیمان زموږ خدمت کوو ده بیا موږ ته ویل چې ګورې د کمربند زور ته ګورې خو اصلا ساتل د خدای په لاس کې دي خو بیا هم کمربند ډېر ګټه لري باید موږ کمربند واچوو بس له دې ډیر سفر ته لاړم په هر ولایت تقریبا دوه ډیر ولایت ته لایم په موټر کې سفر مې کولای دا هر جته زم اول کمربند می اچوم بیا زم کمربند ډیر ګټه لري
د شدید ترافیکو د ریاست مسول کسان د کمربند په اکل څوي د بلخ ولایت د ترافیکو له مدیر مال پاسوال اسدلانه مو پختلې دي
مکلشه دي هغه اشخاص افراد دي چې په واسطه کې حرکت کوي یا ډریور ده یا راکب ده یا سرنشین ده هغه مکلفیتونه دالی چې په اسناد حرکت کوي باید خپل کمربند متړي ده یو ډېر حیاتي مسله ده که څوک کمربند ونه لري یو حادثه کېږي حتماً یا د شیشې د موټر نه لاندې غورځېږي چې یا په شهادت رسېږي یا معلول کېږي یا معیوب کېږي یا پاله د کوما کېږي پولیس مکلفیتونه لري په یو وخت کې کولی شي تر 3000 روپۍ پورې یو متخلف محافظه کې او دا په واسطه قید کېږي یا پاره د لاس ورځو د پاره که دوامدار یا متکرر هغه خپل د تخلفات تخلف کوي دا د پولیسو وظیفه ده چې مخنیوی او جلدګیری وکړي
درنو اوریدونکو په موټر کې د تګ راتګ پر وخت یو بله خبره چې د پیښو سبب کیږي هغه د ماشومانو لاس یا سر له کړکۍ او دروازې څخه وستل دي د کارتیسی له اوسیدونکي نسیم څخه نورې خبرې اورو
لاس وستل او کړکۍ نه او موټر پر هغه دغلطې پیغوڅک اوس ماشوم مونږ نه پرېږدو باندې سر وباسیم بیرته را نه باسو دا کړکۍ او د شی لاس وستل موټای موټای ټکر کیږي مثال مونږ بیا چې لوی لارې ونیسو دې منځ کې کالي واچو منځ کې کېنه او بیخي وزنه لاس ما سینه وزي مورې ملته مونږ ملته ټول ناشته
د کابل اوسنکي جانان بیا په موټر کې د سفر پر وخت د ماشومانو د ژوبلېدلو مسؤل موټر چلوونکی او نگران بولي جانان وایي چې ډریوران باید دې ته پام وکړي چې ماشوم سر او لاس بهر ونه باسي
دغه دسي هم په خپل ډیر لیدلې یو ګشت مثال ډریور یا کلندر په دې شی باندې سزا ورکړل شي بیا به هیڅ وخت دا شی نه کیږي اغه سوردی یو موټر کې ویدی مور ویدی پلاړی ویدی د ماشوم لاس وباسي او کلندر په تیار په دروازه کې ولاړی دا کار ټول د کلندر دی دا د زرګر د بامیانو په لاین باندې ولایت بامیانو ته به موږ خلک تل دا به د سې د یاد سی وشو د درې مالې د لیدې سی وشو دا څنګه لګیدلې ده یا سر لګیدلې یا د سې پاس په موټر کې ناشې ماشوم د پی د غزولې لخوا بل لاري په راشي د پی تر وې لیدي
د زینو کسانو بیا د موټر چلول پر وخت ماشوم هم پغې کیوي کله چې پام ماشوم ته واوري موټر ټکر کړي د بګرام اوسیدونکو اجمل وای
ماشوم به کې نیولې دلته کې نه ولې دومره کې ماشوم یو به ورته د لیوري مزه کوي بچي داسې وکړه بچي داسې وکړه په خامه کې په پخه کې دا ما لري دي چې والي سوته پیښې نو بیا یې ورو 200 کسان روان کړي یا لاس کسان روان کړي ما وګه څنګه دی وبخم اوس کده چې په خارج دولتونه وای ټي وی کې ورته داخپل جرمانه چې دا ورته مخ کې کړو په دا خو دولت نه درسېدلې اوس پیلن لکه چې دا وسه دي ساج د لري او د ځخار کولې واغه کمپیوټر تر رسیدلې وای یو موټر بنو وساري او کوټه دوه درې موټر ولال دي دا دغه ډیروال نه دي
مال پاسوال اسدالله وایي چې دوی بار بار لغو موټر چلوونکو سره قانوني چلند کړی کوم چې په موټر کې د تګ راتګ پر وخت ماشومان ژوبل شوي
د شمالي په استقامتو کې د قرغه او پغمان استقامتو کې او دلته اوس په مزار کې چې موږ خلک د دادی ته ځي تفریح ته یا شولګر ته ځي یا بل کوم ولسوالۍ ته ځي پر لاره کې موږ دوه درې پوستي امنیتي پوستو سره یو ځای ترافیک توظیفه وو هغه څوک چې تخلف کوي خپل لازم موټر نه وباسي خپل څخه وباسي یا ناموزه نارندونه کوي یا نور څه کوم تخلفات لري هغه پوسټه کې درو علي اعظمي ماخذه کوي او د بلاغې له طریقې هم څو بلاغې مرکړي یا د میګي شرطي تصویري کم تخلفات خي
د موټر ډیر سرعت هم اکثره وخت د ترافیکي پیښو سبب کیږي ملک ګل زمان وایي چې د ننګرهار په لار ډیری پیښې ډیر تیز سرعت رامنځته کوي
دا پرون موږ دوه نفر راسپارو کنه ډریور ورجن ډیر سپیډ کې را روان غږ مې په باندې وکړ چې په کلارزه په کلارزه ورجن الکانو ته مې تذکيري اخیستل ولسوالۍ ډیر سپیډ کې را روان دا کلای ګلباز کې ورجن یو بل موټر ورجن معمولی بریک واخیستل د شورو چې بریک ورته واخیست کار ونه کو یو وخت دا غږ ترافیکان اورسي د نور خلم را اورسي درنن نو زه دا درته وایم چې سړی د استاذي چا د اتیات کڅنګ یو استاذي چې شه د اتیات کنه دا به هر سړی ډریور سي نن سبا په افغانستان کې نه ده دا د شترنګ ډریوران دي دا یو ډریور نه ده لسانونه کا خلې جوار سر اخلي دا په پیسو باندې سلور زره په 15000 روپیه ورکي او جبوي کې زمون واستازان
ملک ګل زمان په خو وختونو کې د موټر چلوونکو پاک له وی چې کلونه کلونه به له موټر وان سره شاګردي کوله بیا به د موټر شترنګ تکې نستل
په خو بنو په خو د ظاهر شاه په دور کې لس کاله به کلندری ډریور سره به کوله بل لس کلو به بیا چې کو بیا به شترنګ ته به کېنو د شتاو کو د شتاو کو د شته باندې به چکر ورکم او بیا به چراغ نو د سیاستا ستابه دا غړی بو هغه ورجن څوکاله پښ ډری ورس سی 15 کال لاس کال خو به هغه وکون 15 کال به بیا د اشترین ډری وری به وکوه دا حقیقت کې ډری ور دا نن سبا په افغانستان کې یو ډری ور نه دی تلار سر جن د سمای پر لوري ور کوز سه تنګی ته سه سی ار مول کې دوه درې دی ورځی جنگی لاس پکې جنگی دا سی سپیډ کې روان دی لکه پاوا چ روان دی انسان که سوچ چو پیکر وکي او غور وکي نه هیڅ کله احتیاط وکي هیڅ کله ټکر نه کوي
د ترافیکو د قانون لمخې موټر په خورونو کې په ساعت کې 50 او په اطرافي جادو کې تر اویا پورې سرعت کې تللی شي لدین زیات سرعت د مرګ ژوبل لوی علت کېدلی شي
بعضي وختونه مو په دغه 50 کې نه شتلای بعضي جادي عوارض لري بابا وا بعضي وخت کې واور کېږي باران کېږي یو مسیر شکول کېږي بعض مخې د مخ نه د متوجي وسی ډېر بار چې د منطقې نه سه حیوان ته علي تیریږي انسان تیریږي درته لارې دي درته د مکتب ماشومان د مکتب نه رسختيږي درته کوډکستان درته شفاخانه درته د غټول مسایل باید یو ډریور مد نظر وسی نه خدمت کنه بعضن ورسره آماده کی په مغه سرعت باندې چې د حاکمیت په مغه سرعت باندې باید لا
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوري دنکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره څه کار خو هیڅ چا خوښي ونه لیده ځکه چې ګرانۍ بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده یوازې یو نیم کس که خوشاله وي هغه هم چې په څه نه پوهیږي د خبرونې په پیل کې د لویه واړه رئیس مرکه در اورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي
خبر شوی یو چله رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي
او بالکل صحیح خبره شوی پښوان کې به ور سره پخلا نشم
ولی پس خبره ورنه دومره خپای
خبره مې نه مني زه چې وایم او دای وای باو که زه کته زم دای پورته زی او که زه پورته زم دای کته زی
نور سره غېدلې نه چې ولی داس کوي
او ور سره غېدلې يم د غېدو په وخت سم وی ان وړه ژبه ښکاری خو په سبا بیا بدلون کړی وی
لدی معلومی کی چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی کڅنګه
قدرت قدرت هم غواړي خوله ما ډیر هغه وایي چې ته د ما خبره منه کمې د تا ومنله خو ترخه او کمې ونه منله له سره مې جار خو زه دا نشم ورسره منلی ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل ستونی مې وچو پوستکی مې راپورې وچو کمې چیغې خو مې ونه وهلې
رښتیا وایې چې خو دې مونږ هم اورېدلی دي او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي
ښه نو زه ملامت یم زه ته ووایه
کلک تور نرم شي او لک هغه را نرم شي خبنه وی
نرم څومره نرم شم لموم نام ورته نرم شم وای نه نورم را نرم شه
نو بیا نور نرم نشوي ورته
نرم شم
قنات یو کړ
نه وای پدې کې دی چل دی کنه سړی دومره کله نرمیدلی شي
خانو وس تصمیم لري
اوس هیڅ دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم
خانو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي
ورشه خبوشي
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې
نه یم خفه هغه باید خفه شي
نو ولې نه سره ګورئ
ګټه نه کوي ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي
تاوان خو نه کوي خو ګټه هم نه کوي ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تیریږي
څه مقصد یې دی
قدرت
مثلا څنګه
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي
نو ته څومره قدرت غواړي
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم خو هغه له ما څخه هم ډیر غواړي
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي
ولې سوله نه شي سره کولای
کولای شو خو چې دی له خپل خره راکته شي
له خره مو مقصد زد دی
هو
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي په دې کې څه وایي
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم
خیر دی په خپل خرو سپاره اوسئ خو لږ نرم شئ دومره کله کیدل ملا ته تاوان کوي
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه دا رښتیا ده
نرم شو خو د یو ساعت لپاره تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم وو خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه
نو آخر به څنګه کیږي
نه پوهیږم
قدرمنو اوریدونکو د دواړو خبرې مو واورېدلې هغه وایي دای دې نرم شي او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي دوی به رښتیا هم نرم نه شي خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی او خورېدلی نه شي
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایا د همدغه سی یو خېټولې کیسې مو خبرو
وای ډاکټر سه مړ شوم وای ګېډه مې وچاو ده اخ نور نو ژوندی نه پاتې کېږم خو ارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کېږي
غلی شه وروره لږ صبر کوه
ښه کېږي مه ورخطا کېږئ خدای مهربانه ده ډیر زر به ښه شي
نه ډاکټر صاحب نه پاتې کېږم ګېډه مې چوي ژرې چیرې کچې ته بېغمه شم
څه دې خوړلي دي
ډاکټر صاحب د خوراک پوښتنه یې مه کوه ډیر زیات خواړه خوړلی دي
نو ولې خو لږ احتیاط به کوو
ډاکټر صاحب احتیاط مې کنه وای کړه اوس بدل ته نه و سیخ به یا درې ته وړی وم
وای ښه ښه دا دې لا احتیاط کړی دی
ډاکټر صاحب واده و په واده کې د دیګونو خواته ناستو او خوراک یې کوه
ډاکټر صاحب د واده خاون د غوښې اچولو لپاره کېنولی وم نو د ما هم خوښه ډېره خوښېږي
ښه
او لږ مې د مایچې خوښه وخوړه بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي بیا مې لږ چپسم وخوړه ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده مړ شوم هغه مې وخوړه
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوش جان کړه
ډاکټر صاحب د ورانه یوه ښه بوټۍ مې وخوړه او ورپسې مې بیا لږ چپس نورم وخوړل
دای نو ټول تا ته پخ کړي وو میلمنو ته دې چی ښودل
ډاکټر صاحب اخ میلمنو ته مې پوښتې د لاس او رقم رقم یې ښودله خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو ځان به مې نه شو ورته ټینګولی. څه دروغ به درته وایم، وبه مې غوړله.
نور څه خو به دې نه وي خوړلي
ډاکټر صاحب؟ یوه کاسه یخنی شوروا مې مو ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه.
ډاکټر صاحب، په آخر کې د خوشي اوبه ډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه.
څه کار کوې
صاحب؟ له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم.
نو ولې مامور پاتې؟
ډاکټر صاحب، واسطه نه لرم.
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی؟
ډاکټر صاحب، دا ډېر وخت مې په مړه کې ډغوښه نه وه خوړلې. آخ، مړ شوم، ژر مې خېټه څیرې کوي.
ته یې څه کېږې؟
ډاکټر صاحب، ورور یم.
دغه دوا مې ورته لیکلې ده، ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي. مامور صاحب، ودې نه ویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کېنولی وي؟
وای، تا ماموریت کړی، پوه سړی یې، تجربه لري.
برک شیرم واوری.
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکی په شاتک، ورته ایښی تکتیکی په شاتک. چې خلک ونه وایي، ترې نیولې سیمې، ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي، ترې نیولې سیمې، ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتک یو ځل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات یې خوشې کړي نه وي. د تکتیکي په شاتک په برکت برکت. وسلې هم پاتې ویتي، پوستې هم پاتې ویتي. د تکتیکي په شاتک په برکت برکت. د ماتې ښه نوم دی دا، د تکتیکي په شاتک، دا تکتیکی په شاتک.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، هوسی حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ویشما ام با پتا سی پتا لبانو بانگ ویشما ستا چی درات لو پکو مورز وی آوازا ستا چی درات لو پکو مورز وی آوازا ختم کویزا صبر می تمام شو